په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې مایکروفون ستاسو خبرونه وړاندې کیږي چې په کې به ملالۍ بشیر له تاسو سره په افغانستان کې د ودونو په لوړو لګښتونو خبرې کوي او ستاسو نظریات به په دې موضوع اوري چې ولې په افغانستان کې د ودونو لګښتونه د دې پر ځای چې راکم شي له یوې ورځې بلې ته لوړیږي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 55 وسلوال وشلې. ریپورټونه وایي په ننګرهار کې د طالب وسلوالو په خپل منځین خطه کې د دې ډلې 2 سر ګروپان وشل شوي دي. او سپینې ماڼۍ ویلي د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې وروستیو کې په جرمني کې د نړۍ د 60 سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې ترڅنګ یو دویمه لیدنه هم کړې چې تر دې مخکې په اړه څه نه ویل شوي. پښپر خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په بیلابیل ولایتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 55 وسلوال ترهګر وژلې او 20 نورې ټپیان کړي. په خبر پاڼه کې چې نن د دفاع وزارت خبره کړې راغلي چې د عملیات د نور امنیتي ځواکونو سره په ګډه د پیاده ځواکونو لخوا د توپچي او هوایي ځواکونو په ملاتړ ترسره شوي. دفاع وزارت وایي په دې ترڅ کې د هرات په شینډن کې 40 وسلوال وژلې او 15 ټپیان کړي. همدارنګه د فاریاب په خواجه سبز پوش کې 19 تنه وسلوال وژل شوي او 8 تنه ټپیان دي. د کونړ په مروره کې هم د دفاع وزارت په وینا د عملیاتو په ترڅ کې 15 وسلوال وشل شوي. همدارنګه په ننګرهار، هلمند او بدخشان کې هم د داعش د درې سرتیرو په شمول د دفاع وزارت د 2 وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي. دوی وایي په دې عملیاتو کې یو شمېر نور ټپیان شوي هم دي. د دفاع وزارت د دې د اپاره تر اوسه مخالف وسلوالو څه نه دي ویلي. بل پلو د 215 متل کلي اردو چارواکي وایي د نورو امنیتي ځواکونو سره په ګډه په کندهار او زابل کې پوځي عملیات پیل کړي دي. له هرات څخه په ورکړل شو ریپورټونو کې ویل شوی چې پرون دغلته د چشتي شریف په ولسوالۍ کې د ملي اردو څلور سرتیري د سړک د یو ماین په چاودنه کې وژل شوی. د هرات د والی ویان جلانی فرهاد ازادي رادیو ته پیښه تایید کړه خو زیات جزئیات یې ورنکړل. بل خو د چشتي شریف ولسوال فرهاد خادمی په سیمه کې د ازادي رادیو ته ویل وسلوالو طالبانو لومړی په یو شمېر امنیتي پوستو برید وکړ. کله چې د ملي اردو سرتیري د دې پوستو د مرستې لپاره ورتلل په لاره کې په موټر چاودنه وشوه. دا تیر اختر په لومړۍ شپه هم په چشتي شریف ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو سرتیری وشل شي. دا غول سوالی د چیر چې د سلما بن موقعیت لري او دا ډول بریدونه پکې د وسلوال لخوا زیات تنظیمیږي. ریپورټر وایي په ننګرهار کې د طالب وسلوالو په خپل منځین خطه کې د دې ډلې 2 سر ګروپان وشل شوي. د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ چارواکي وایي تیر شپه نه وخت د دې ولسوالۍ د تکیې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو خپل منځین خطه په نتیجه کې د دوی 2 سر ګروپان وشل شول. د بټي کوټ ولسوال نعمت الله نورزی وایي د وسلوالو طالبانو کمانډان خیر الله د خپل منځین خړې په پایله کې د خپل ډلې 2 سر ګروپان سیف الله او سمیع الله وشل. وسلوالو طالبانو په دې تړاو تر اوسه حکومت تبصره نه ده کړې. تاسوله ازادي رادیونه خبرونه اوري وسم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې میاشتې په پیل کې په جرمني کې د نړۍ د 60 سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې ترڅنګ په یوه دویمه لیدنه کې هم له یو بل سره لیدلې دي چې مخکې تر دې په اړه څه نه ویل شوي. دوه مشرانو خپلو کې لومړنۍ دوه اړخیزه رسمي خبرې اترې د جولای په 1 نیټه وکړې چې د لیدنې 2 ساعته دوام کړی. سپینې ماڼۍ وایي تر دې 100 ساعته وروسته د نړۍ د مشرانو لپاره د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل لخوا د جوړې شوې ماښامنۍ په پای کې ټرمپ او پوتین بیا خپلو کې لنډې خبرې وکړې. د دې ماښامنۍ څخه په خبرو شو تلویزیونی تصویرونو کې د امریکا لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ څرګندېږي چې د ولسمشر پوتین څنګ ته ناسته ده. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي د ماښامنۍ په پای کې ولسمشر ټرمپ دوی ته ورغی او له پوتین سره خبرې وکړې. خو نوموړې ټینګار کړی چې په دې لیدنه کې داسې خبرې نه دي شوې چې دویمه دوه اړخیزه لیدنه دې وګڼل شي. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان میشل انټون د دې لیدنې د دوام د کیک وخت نه دی په ګوته کړی خو وایي دا عادي غیر رسمي خبرې وي او رسمي ملاقات نه شي بلل کېدی. خو نور عیني شاهدانو ویلي چې ولسمشر ټرمپ د مخامنۍ پر مهال خپلې څوکۍ پورته شو او له ولسمشر پوتین سره یې په خصوصي خبرو یو ساعت تیر کړ. په دې خبرو کې یوازې د پوتین خپل ژباړونکی موجود و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اوکراین د سولې د خبرو لپاره د روسیې استازي او د امریکا د امنیت او همکارۍ سازمان د بلتون غوښتونکو لخوا د اوکراین په ختیځ کې د وړې روسیې په نوم د هیواد د جوړولو پر اعلان اندېښنه څرګنده کړې. دا اعلان د سې شنبې په ورځ روس پلو بلتون غوښتونکو وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیتر ناورت ویلي په دونیتس کې د روس پلو بلتون غوښتونکو دې اعلان چې د وړې روسیې په نوم به د اوکراین یوه سیمه اعلان کړي د امریکا لپاره اندېښنې راپورته کړي. د اتریش د بهرنیو چارو وزیر سیباستیان کروس چې دا مهال د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان مشري کوي د پارونکي څرګندونې بللي او اندېښنه یې پرې څرګنده کړي. له بلې خوا د اوکراین په اړه د مسکو د مذاکره کوونکي هیئت رئیس بوریس ګریزلوف وایي دا ابتکار د منسک د سولې له پروسې سره اړخ نه لګوي او د نوموړي په وینا دا اعلان به قانوني عواقب ونه لري. دوستانو دا وو تر دې مهاله خبرونه. ورسته ملالۍ بشیر در سره په مایکروفون ستاسو خبرونه کړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
مایکروفون ستاسو
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مایکروفون ستاسو پروګرام لرو چې زه ملالۍ بشیر به پر مخ وړم. تر دې مخکې چې موضوع اعلان کړم او دا اوریدونکو تلیفونونه واخلم یو راپور در سره شریکو.
د یو افغان جوړې داسې واده چې لسګونو نجونو ته د کار زمینه مساعده کړې. د خیاطۍ دغه دستګاه د عارفې ولیزاده د واده په لومړۍ ورځ پرانستل شوه. د عارفې ولیزاده واده ډیر ساده و. د دواړو د واده د لګښت په پیسو د بانو هنر په نوم دستګاه جوړه کړه. عارفه د دې دستګاه مسؤوله ده او سهار نه تر ماښامه د نورو نجونو سره جامې تولیدوي او بازار ته یې د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي.
پلان روزانه 200 تا هسته، چی در هفته 200 تا هسته، ولی چون آغاز کار هسته که ما هفته 200 تا نتانیستیم، اما در حدود 100 تا پوره کردیم. فعلا فروشگاه خود ما یک فروشگاه را ایجاد کردیم که در غرب کابل در یکی از مغازه ها هسته. خب فقط یک دکانه داریم و بیشتر از او دیگه اقتصاد یاری نمی کنه.
در دوی دواده طول لگخت نگده 500 افغانه ای او د میلمنو شمیر دیر لسوتنو ترسیده. عارفه اولی زاده چه د کورنۍ او د خوخی خلاف د واده مراسم ډیر ساده تر سره کړل، له خپل ژوند ډیر راضی ښکاری.
با ای فکر نه بودم کی روزی ما و ای اینا یک همسفر میشیم، دوست بودیم. پس از سابق همی مفکره به ذهن ما بود که عروسی که مجلل گرفته میشه ما برخلاف از بودیم. اینا هم ما قسمی و روزی که خواستم یک همسفر زندگی برای خودم کنم، پس طرف از اونا که دیدم از اونا که کسی بهترتر نبود، چون هم مفکوره بودیم هم انگیزه بودیم.
رئیس چی آماده داری؟ من که ما بفرم
علیزاده لواده ورانده دیو تعلیمی مرکز مدیر و خوصی طول وقت د بانو هنر دستگاه تا زنگره کرده. فقط جمعه چه عرفا و نور انجونه پا دغه دستگاه که تولیده وی علیزاده بازار توری.
اوس چه د دوی د واده نگده شل روز تیریگی، دوی دغلته د خپلو تولیداتو لپاره یو هټۍ جوړ کړی دا وواړي چې له دې ځایه خپلو جامو ته ښه بازار پیدا کړي.
البته کې درس مون جریان داره، هر دوی ما محصل هستیم و انشالله را که به دنیای تجارت را یکی شوق علاقه‌ای که در دوران کودکی ما بود و هست و اونا هم میتسمی، انشالله که این راهی را که ما آغاز زندگی مشترک ما که با می شرکت تولیدی بان و هنر شده، انشالله تا پایان زندگی ما ادامه دارد به دنیای تجارت. و ما امیدوار هستیم که ما بتانیم که از افغانستان یک برند بسازیم که به نام بان و هنر، که بتانیم با برند های جهانی دیگر را رقابت کنه.
پا افغانستان که زیاتر ودونه در لگخت لپلوه ملامتون که بی هغه څه چې د ګډ ژوند لپاره وروسته د ستونزو د زیږیدو لامل کیږي.
تاسو ازادي رادیو اوري و مو اوریدل چې د عارفې او علیزاده واده ډیر ساده و. د دواړو د واده د لګښت په پیسو د بانو او هنر په نوم دستګاه جوړ کړه. عارفه د دې دستګاه مسؤوله ده او له سهاره تر ماښامه د نورو نجونو سره کالي یا جامې تولیدوي او بازار ته یې د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي. د دوی د واده ټول لګښت نږدې 500 زره افغانۍ او د میلمنو شمیر یې 11 تنو ته ورسید. تاسو د میکروفون تاسو خبرونه اوري د یادونې ور د چې مخکیوي افغاني جوړې د خپل واده ټول مصارف یوې یتیم خانې ته ورکړل او په خپل واده کې د یتیم کوچنیان میلمانه کړل. میکروفون تاسو خبرونه په خوا د یک شنبه په ورځ د سهار له اتو تر نهه نیمې بجې خپرېده، اوس هر چهارشنبه پر دې وخت وړاندې کیږي. نن د ودونو د زیاتو مصارفو پر موضوع ستاسې نظرونه اخلو. د ازادي راډیو د میکروفون ستاسو خپرونې موضوع همدا ده، آیا د واده مصارف باید کم وي؟ که هو، د واده مصارف ولې باید کم وي؟ که نه، ولې؟ که د ودونو مصارف کم وي، دا به څومره د ناوې او زوم پر راتلونکي ژوند اغیز ولري؟ ځینې خلک ولې نسي کولای په کم لګښت واده وکړي؟ په واده کې زیات مصارف له واده وروسته د زوم او ناوې پر اقتصادي ژوند څومره منفي اغیز کولای سي؟ ځینې کسان د خپل ټول ژوند شتمني په یوه واده مصرف کړي. ډیری وختونه خلک د واده په خاطر پوروړي سي. په افغانستان کې په ودونو کې تر سلګونو پورې کسان میلمانه وي او د دې ټول مصارف د دغو مصارفو ډیر بار د زوم او د هغه پر کورنۍ وي. پر دې سربیره نور رواجونه هم ستا چې پکښې د ولوار مصرف، د سرو زرو او ګرانو کالو، د کور د سامان اخیستلو او داسې نور مصارف هم راځي. په 2015 کال کې د افغانستان پارلمان یو قانون تصویب کړ چې له مخې یې د واده مصارف باید تر 3500 ډالرو زیات نه وي، چې اوسمهال دا تقریبا 2,40,000 افغانۍ کېږي. د دې قانون هدف دا و چې پر کورنیو د ودونو د مصارفو بار کم کړي، خو په ځینو مواردو کې وینو چې د زیات مصرف ودونه اوس په یوه سیالي بدل سوي دي. له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ او موږ به یې په میکروفون ستاسو پروګرام کې خپاره کړو. پر دې موضوع که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او یا هم د افغان بیسیم د 903 شمیرې له لارې له ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړئ. تاسو کولای سئ د فیسبوک له لارې هم له موږ سره خپل نظر څرګند کړئ. ځینو اوریدونکو موږ ته د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه خپل پیغامونه پرې ایښي دي چې دا نظرونه به یې څو شیبې وروسته در سره شریک کړو. د اوریدونکو تر اخیستو مخکې به درته د تلیفون شمیرې اعلان کړم. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0500 822 55 55 او 0999 203 50 40. یو ځل بیا به یې درته تکرار کړم، 0500 822 55 55 او 0999 203 50 40. ګرانو اوریدونکو، پر لیکه را سره یو اوریدونکی دی. سلام، ځان معرفي کړي، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
وعلیکم السلام ملالی بشیر خور، تا ته سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ټولو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. او ډېره ښه موضوع مو ټاکلې، ورځ مو په خیر.
ډېره زیاته مننه، مهرباني وکړئ خپل نظر شریک کړئ. زموږ موضوع دا ده چې په واده کې باید ډېر مصارف.
قاری صاحب پښتون یم، د جوزجان د ولایت څخه خوري. نظر عمومي نظر خو مې دا دی خوري چې که چېرې صدر ته د اسلام لار سو خدای تعالی وایي کلو اشربو ولا تصرفو، وایي تاسې خوړل وکړئ او چشل وکړئ او اسراف مه کوئ، نو دغه درانه او ګذاب مصارف چې د زوم او د ناوې تر مابین کېږي، یا د خسرګنۍ او یا د پلارګنۍ تر مابین کېږي، واقعا دا د اسلام د شریعت په چوکاټ کې نه دي. او بل عمومي مشکلات هم دا دي، اوس خو دوی نه پوهېږي، پرزن ځانونه د زوم تبر ځان قرضاره کې د خپل شادي و شریکي و رسوم که دوی په مابین کې لري دا ترسره کړي، خو دا بیا په اخره کې چې واده وشي دا و زوم ته مشکلات ایجابوي و ناوې ته مشکلات ایجابوي. بیا نو دا زوم څه وکړي؟ بیا ولاړ شي په غیر قانوني توګه و نورو دولتو ته، څوک مړه شي، څوک د مایانو خوراک شي، څوک په مرمۍ سوري سوري شي، څوک بندیان شي، څوک کی شي، او ناوې بیچاره دلته په امید ناست وي. نو مطلب دا دی چې دغه مسؤلیت تر اوسه دا درانه غذاب مصارف چې دي دا په دې خاطر دي چې تر اوسه واقعا موږ خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. که زموږ رؤسا دي، که زموږ ملکان دي، که زموږ اربابان دي، او که د محاربو د لارې و د منادرو د لارې علما کرام دي، دو خپل مسؤلیت مسئولیت نه ادا کړی او عامه پوهاوی یو عامه آگاهی و خلکو ته نه ده ورکول شوی. نو ځکه دا خرافات او رواجات او انانات چې موږ یې دود دستور بولو دا حکم دي. خدای دې وکړي وخت چې کچیرې چې دغه درانه مصارف دوی پر دغه لار کې پر جدی وو پر نوروزی وو پر پوښو پر واده وو پر دسمال وو پر شیرنیخوغي وو پر کوزې مصرفوي که دا وو مهاجرینو ته ورکړي یا د بضاعت خلکو ته ورکړي او دا واده په یو د اسلام په چوکاټ کې اوسي تر مصرفه اوسي دا به ښه کاري که دا په یتیمانو او صغیرانو مصرف شي دا به ډېر ښه کاري.
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب ستاسو نظر مو واخیست. یو بل اورېدونکی لرو. بلې مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محبت نغمان.
بلې محبت صاحب مهرباني وکړئ خپل نظر شریک کړئ. بله محبت صاحب موږ ستاسو ژغ نه اورو. اوس به ورسو یو بل اورېدونکی کپرلې کوي را سره وابه خلو. بله
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ازادي رادیو دا میکروفون ستاسو خبرونه اوري خپل نظر را سره شریک کړئ مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام. علیکم څنګه جوړ یا خیر یا
مننه تاسو ځان معرفي کړئ مهرباني وکړئ. سلطان صاحب تاسو موږ ته وایست چې تاسو یا ستاسو په کور کې د کوم چا په واده کې د مصارف په اړه کرا سره خپل نظر شریک کړئ. د هوټل مصارف یا د میلمنو د شمیر په اړه راته وایست چې
خدا شرایط بسی سر خراب سوی دی مرالیزیان دی وز مصرفون مانا دا مزاقه دیر سر دیر سوی دی در خلق سر مادار ایر دا یا مصرفون دی دیر مکی نی دا دیر دا خیر وز نا رکم رکم دی در شدی رکم در خواهش دی در نرینو با رکم خواهش دی یا پا اوتولو که اوزو نکی دی زنه یا مسکن تا او کور که دی نا در غط خاتون دی جو کرنی مسکن پیزی این سوک مسکن پیزی عددی خواسی یا غط خلق راولی یا غر راولی
مننه سلطان صاحب. پښتون صاحب موږ ته وویل مخکې چې عادي خلکو خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی او عامه پوهاوی نسته، نو په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ بلې له بده مرغه چې له دوی سره زموږ اړیکه وشلېده. یو بل اورېدونکی را سره پر لیکه دی مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خپرونه اورئ. وعلیکم السلام. تاسو خپل ځان معرفي کړئ مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ تاسو بلې د ودونو د لګښتونو په اړه را سره خپل نظر شریک کړئ. ډېره زیاته مننه. اوس به ورسو یو بل اورېدونکي ته. بلې مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خپرونه ده. تاسو خپل ځان معرفي کړئ.
زهر الدین ملایزه ما د کونړ ولایت نه.
بلې مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. ازادي رادیو ټول څنګه سلام یو باندې کوم تاسو ډیر هم موضوع دا کلی دا ما هم که زما ریټو کو زور دین ملګری مې د کومه ولایت څخه.
بله ظهور دین صاحب تاسو موږ ته وایست چې تاسو یا تاسو په کور کې چې د چا واده سوی دی د هغوی د واده د لګښتونو په اړه کراته وایست، آیا په دې فکر یاست چې په واده کې باید ډیر مصارف وسی که کم او ولې؟
خور ډېر ښه مضوم دا کلي دا نن سبا چې کوم ودونه کېږي یا کوژدې کېږي بېخي د حد نه زیات مصرفونه پکې کېږي او دا ښه کار نه دی. د اسلام له نظره، د انسانیت له نظره، د مسلمانانو له نظره دا ښه کار نه دی. یو سړی به ښه مالدار وي، ډېرې خرچه به کوي، او بل سړی به غریب وي. ښه کار نه دی. باید په خپل وخت مطابق خپل واده وشي، ډېر خرچه ونه شي، ځکه دا په آینده ژوند کې د ناوی او د میړه د خاوند ترمنځ هم چې یو مشکل پیدا کېږي، د کورنۍ ترمنځ یو مشکل پیدا کېږي، باید په واده کې هغه ځان کې کم مصرف وشي، کم چې به شریعت کې موږ داخل شو او اسلام له نظره باید موږ ودونه او خپلې خالیانې ترسره کړو.
بلی ظهور الدین صاحب، زموږ سره یو بل اوریدونکی چې د پښتون صاحب په نوم هغه ویل چې عامه پوهاوی نسته، او بل اوریدونکی چې د بادغیس څخه یې راته تلیفون کړی و، هغه ویل چې افغانان بې وزله دي نو ځکه باید سیالي ونه کړي د ودونو په مصارفو کې. ستاسو څه نظر دی په دې اړه؟
سره داسې ودونه خالیانې وکړي چې څومره وس وي او څومره د اسلام او شریعت کوم حد ټاکلی وي، او باید بېخي ډېر زیات اسراف او د بعض خلک بوجودونه کې واده کوي لس لکه او پنځه لس لکه روپۍ لګوي، د دې باید خودداري وشي. اما آګاهي باید دولت، د افغانستان دولت چې کوم دی، دا باید اما آګاهي او پروګرام برابر کړي چې د ټول هېواد کې دا پر مخ بوړ شي او داسې اما آګاهي وشي.
ظهور الدین صاحب، تاسو زموږ سره پر لیکه اوسې، موږ یو بل اوریدونکی اخلو چې د هغه نظر هم واورو او بیا به بحث پر وکړو پر دې موضوع باندې. بلې، مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خبرونه اوري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو ځان معرفي کړئ. بلې، زموږ رابطه له دوی سره قطع سو، متاسفانه. یو بل اوریدونکی به واخلو چې را سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خبرونه اوري. بلې، زموږ غږ اوري؟ بلې، ځان معرفي کړئ، موږ ستاسو غږ اورو. نو د اوریدونکو زموږ غږ نه اوري. موږ نن د نن ورځې موضوع دا ده چې په ودونو کې باید ولې کم مصارف وسي، او که مصارف باید کم وسي که نه. ستاسو نظرونه اخلو په دې اړه، او په دې اړه چې په ودونو کې زیات لګښتونه څنګه وروسته د زوم او ناوي او د هغوی پر کورنیو څه اغیز کولای سي. بلې، مهرباني وکړئ، یو بل اوریدونکی را سره پر لیکه دی، میکروفون ستاسو خبرونه ده.
سلام علیکم لری جان.
وعلیکم السلام. تاسو خپل ځان معرفي کړئ، مهرباني وکړئ خپل نظر را سره شریک کړئ.
کوم بیس لپاره د سلطان محمد پر دې سره غږ ما اړیکه کټه سوله، نو دوه ځلې بیا تاسو سره اړیکه ونیسوله.
مهرباني وکړئ پر دې صاحب.
ملالی جانې، د اوس رواجونه هم بېخي خراب شوي دي، او د غم ډېر څه خراب شوي دي. زیات ودو ته تلل ګون زیاتی مصرف کړي، زیات ودو ته ولاړتم کم مصرف یې کړي، نو دا زیات مصرف پیدا نه کړي، نه د هغه پیدا لري نه د هغه لري. نو باید چې دومره مصرف وکړي چې اچدي نه در پورو لاندې شي نه در شي لاندې.
پر دې سره تاسو د خپل ژوند یا د خپل په خپله کورنۍ کې د یو چا په اړه راته ووایاست چې څومره مصارف مو کړي دي په ودونو کې؟ بلې، د ځینو رواجونو په اړه راته ووایاست چې له کبله یې تاسو مصارف کړي دي، لکه یا په هوټل کې واده، یا ګلپوش موټر راوستل، یا د میلمنو زیات شمېر.
ملالی جانې، داسې ودو ته تللی یم چې 10,000 کسان میلمه شوي دي، او داسې ودو ته تللی یم 5,000، او داسې بېځایه معنا دغه شوقیانې راوستلي دي، یا ډول معنا یا دغې، نو ډېر مصرف یې کړي، ډېر دغه یې کړي. ملالی جانې،
ډېره زیاته مننه پر دې صاحب، ستاسو نظر مو واخیست. اوس به ورسو یو بل اورېدونکي ته. بلې، میکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني وکړئ.
سلام، تاسو اوریدونکو
ته. وعلیکم السلام. تاسو ځان معرفي کړئ.
زه محمد شنوار یم، د جلال آباد
څخه. مهرباني وکړئ،
تاسو خو دغه موضوع انتخاب کړی ده، او دغه څه ودونه کې زیات مصارف چې دي، بعد ودونه کې موږ خپل وینو ګوري، هم چې ډېر سرمایدار خلک ډېر مصارف په ودونه کې کام درلود، په واده کې هم په واده کې، او بیا موږ د طرف پښتانه کې دی، هغوی دغه رسم رواج د کله چې غریبي مطلب چې کله واده راشي، هغوی د خپل رسم رواج له خاطر بیا چا سره چې کله سیالي برابرې نو یا په تاوان پر کې راغلي، مطلب خپل سیالي د زوی یا د لور د واده هغه په تاوانو باندې برابرې، او ځان که د خلکو قرضداره کوي، کله چې هغه واده دي نه، او هغه تر موږ وشي نو بیا د واده نه پس هغه غریب کردارے لکھتا بنا یا پاکستان یا ایران یا نورو ملکو تا مطابقی کا دکھتا کردارنو کا بلا جاگر پیسی دوادا اخلاسی کا مدا زبر خلق دیر غریب دیا و دیر بیسور دی مطابق ما دا تول زنان مدا اخونا داو دا وانسان خلق ما دا غر بیزای مطلب وادو کی کازمو دیر وطنوال تی دی غریب دی او ویتیمان دی خون دی رند دی زمان کے دیر تازی خلق دیر کورو کی مریضان لری مطابع سر دا غر مریض دی نی چی ڈاکٹر کے ویسی نو بای دا غر کومتونا وادو کی بیزای مطلب نرمندانو تیور کی بیزای دا خی دا دا وانسان دا نوزیفاق سر دا کومتو دا خلق سر چیاغی دی تا ضرورت لري او د لري ولې جو بالا راځي په دې نه هغه د الله تعالی ته ډېر خلاص دی په دې بل دغه به مصرفونه او دغه سیالي چې دي اته تاسو سره دې لپاره دې خې ماته چې پته وي چې څه ولا او وسه ځان نه برابر کوي څه ونه کوي هغه څه کوه څه سره برابر دي مثلا دغه یو مزدي سره کوم کار دی ریټ مار نو وطن کې دی ډېر څه دي انګيري دي مثلا چې فارو کې کولی نه کا موږ ځوانان څه دي مثلا د مشمان دي که سوا د پاتې شو نو کدا کومه څه دغه بيځای مخه هغه د خلکو سره وکړي هغه ضرورت لري دا به خبره
ډیره زیاته مننه ستاسو نظر مو واورید. لکه مخکې چې ما یادونه وکړه په 2015 کال کې د افغانستان پارلمان یو قانون تصویب کړ چې لمخې د واده مصارف باید تر 3500 ډالر زیات نه وي چې اوس مهال دا تقریبا 2,30,000 افغانۍ کېږي. د دغه قانون لمخې همداسې د ودونو او کوزدو په مراسمو کې د میلمنو شمیر محدود سوی او په هوټلونو کې د نورو مراسمو نیول به هم راکم سي. د دې قانون په اړه چې آیا دا به پالیسي کې څنګه د دې قانون په اړه مو د عدلیه وزارت د معین سید محمد هاشمی سره خبرې کړې دي چې اوس به دا خبرې په ګډه واورو.
قانونی که نافذ باشه تا حال وجود نداره. قبلا قانون برگزاری مراسم عروسی که باز شده بود به شورای ملی رفته قرار معلوم از اینجا هم تصویب شده منطقه هنوز سند مبنی بر منظوری رئیس جمهور برای ما نشده برای وزارت عدلیه تا جلد رسمی نشده شد. بنابراین گفته میتونم که تا به حال قانون برگزاری مراسم عروسی وجود نداره. فکر میکنم که شاید دمی زودیا بخیر سند منظوری رئیس جمهور برسه.
قانونی که از طرف پارلمان تصویب شده و هنوز گرچه توشیح نشده جزئیاتش چی است؟ چگونه راهکار پیشنهاد شده به خاطر جلوگیری از مصارف گزاف در عروسی ها؟
صورت کل آنچه که در ذهن هست سه مورد بسیار مهم و عمده است. یکی تعداد شرکت کننده ها مراسم عروسی در هتل ها و رستوران ها اینا از فنا فعلا وضعیت بسیار خوب نداره. تعداد زیادی از مردم شرکت به عنوان رقابت منفی هم در بین جامعه متصل شده. یکی همی کمیت شرکت ها در قانون پیش تحدود شده و بعد هم بحث مصارف است. ساعت عروسی در هتل ها که مصارف هم در اثبات خوراک و غذا اینا محدود شده و بعدم معایده های اونجا پیش بینی شده که اگر چنانچه این موارد رعایت نشود چه معایده های باید روی دست گرفته شود تا یک قانون تطبیق شود. آنچه که در ذهن من است تعداد کمیت شرکت کننده ها در مجموع چه از طرف فامیل او عروس چه از طرف دوستایشان که اونجا شرکت میکنند حداکثر 500 نفر دارند رسیده شده بود و مصارف هر فرد در قانون پیش بینی شده که حد اکثر 300 افغانی در نباشه.
د عدلیه وزارت مرستیال وزیر سید محمد هاشمی و
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس روانه خبرونه میکروفون تاسو د اوس په ورسو یو بل اوریدونکو به واخلو چې را سره پر لیکه دی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلام علیکم ملای جان فرهاد دی لوهر ولې بیا زلو شورینا.
مهرباني وکړئ فرهاد صاحب.
ګران خورې دې دې موضوع د لمنځ وړلو لپاره خلومړی لامل او کله چې باید دا لمنځ وړل چې غلط رواجونه او دستورونه دي دا چې لمنځ وړل چې بس دا زیات مصرفونه دا لمنځ ځي.
فرهاد صاحب ټول په دې باور دي چې نن لمش سره څومره امریدونکو خبرې وکړې هغه ټول په دې باور دي چې په ودونو کې باید لږ لګښتونه وسی خو بیا هم خلک دا کار کوي نو دا به څوک وي چې دغه تغییر به راولي آیا ستاسو په فکر د عارفې او علیزاده د واده غوندې لکه مخکې چې موږ یو راپور واورید موږ او تاسو نور عادي افغانان دغه تغییر نسي راوستلی
مالانه جانې د دې په اړه خو لومړی چې زیات رول لوبوي هغه علما دي د خپلو جماعتونو په نورو دیني هغو کې مجلسو کې دا خبره وکړي او د دې اړه باندې بحث وکړي د اسلام له نظره د یار نگرانه ورته منفي هغه وار کې نظرې وار کې نو خلکو خامه په هوای زیاتېږي خلک ټول په دې باندې کېږي چې دا غلط کار ده او بیا دوم قدم کې دولت او دا
ډېره زیاته مننه فرهاد صاحب تاسو وایاست چې دا مسؤلیت باید د عالمانو وي چې عامه پوهاوی وکړي نو یو بل اورېدونکی به واخلو تاسې په خپل تلیفون په غوږ کې ولرئ د هغه نظر به هم واخلو او بیا کولای سو چې بحث پر وکړو پر دې موضوع بلې مهرباني وکړئ تاسو ازادي راډیو اورئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو نوم خان محمد صاحب زموږ یو بل اوریدونکو را سره پر لیکه دی فرهاد صاحب هغه وایي چې د ودونو په برخه کې د عالمانو مسؤلیت دی چې باید د خلکو عامه پوهاوی زیات کړي او هغوی ته ووایي چې په ودونو کې باید لګښتونه زیات نه وي او ډېر د لوړې کچې ودونه باید ونه کړي تاسو څه فکر کوئ چې دغه مسؤلیت ته چا دی
دا مسؤلیت خو عالمان دی مګر نه عملي کېږي عالمان شر څه وایي څوک یې نه عملي کوي وسا دي خلک دي په هوټلونو کښې ودونه جوړوي خپله دا زموږ د ولایت منکه چې ده په هوټلونو کښې ودونه کوي خوار غوري خپل په کورو کښې ودونه کوي نه شي کولی د ایران ته دورې نیمایي ورک شي نیمایي مارچ کښې نیمایي څنګه شي د واده په خاطر درې بدره یو هم ولورونه پورته شوي دي لس لکه او پنځلس لکه افغاني دي پنځلس لکه افغاني څوک نه هم په کارګري جوړولی شي چې د افغانستان منطقې کښې یو سړی د ورځې روزمو دوه سوه روپۍ نه شي پیدا کولی پنځلس لکه روپۍ دی څنګه پیدا کړي دا لس لکه روپۍ څنګه په پنځه لکه په واده څنګه مصرف
په
منطقې کښې ډېر دی
مننه ډېره فرهاد صاحب دوی خو وایي چې دا مسؤلیت یعنې د عادي انسانانو دی په خپله باید خلک په خپل ژوند کښې تغییر راولي که عالمان ورته ووایي که نه خلک خبره نه مني
ملاله جانې دا خو ځکه ما درته د علماو ویلي چې دا د علماو خبره چې ده دا په خلکو باندې اغېزه لري او د عادي خلکو خبره چې ده دا په اغېزه نه لري دا علما چې دي دا په ټولنه کښې غټ رول لوبوي دا چې هر رقم وغواړي دا ټولنه اصلاح او هغه راوسی چې ښه رول لوبوي علما ځکه دي که علما ډېر غټ رول لوبوي په دغه فضل کښې دولت ډېر غټ رول لوبوي په دې اړه
ډېره زیاته مننه ستاسو نظر را سره شریک سو خلکو ته ستاسو نظر وړاندې سو موږ ستاسو څخه مننه کوو چې تلیفون مو راته وکړ اوس یو بل اورېدونکی را سره پر لیکه دی مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه اورئ بلې تاسو زموږ سره اوس هم پر لیکه یاست د فرا ولایت څخه یو اورېدونکي را سره خبرې کولې تاسو اوس هم زموږ غږ اورئ نو تاسو که موږ ته د خپل شخصي ژوند په اړه مهرباني وکړئ او څه تجربې را سره شریکې کړئ چې په واده کښې تر ټولو لوی مصرف کوم یو دی ستاسو په نظر یعنې د واده هوټل او ډوډۍ د واده کالي او سره زر که نور داسې مصارف
د واده بختور کس هغه سړی چې په واده مصرف کم وشي دا مصرفونه چې اوس کېږي دا ډېر د شریعت څخه لرې کارونه چې کوي چې یو مسلمان یې نه لري یا بل مسلمان یې لري هغه یې مصرفوي یا به پلان کښې دونې مصرف کوي چې کم یا دونې مصرف کړي یا به دا شی حتمي اخلي یا به دا کار کوي اوس ډېرې وجونه دغه سوي دي په اخترو په دورو وروسته بس هر دا کور دپاره د خسرو کورنۍ دپاره به ته کالي وشي اخلي دا ډېر سخت سخت رواجونه اوس موږ په منطقې کښې رواج سوي دي چې بېخي د شریعت څه نه لرې دي په هېڅ رقم دا نه ونه اوس تازه دا کارونه پېښ شوي دي دا ډېر ناکید کېږي د خلکو سره ډېر مشکلانو شوه منطقې کښې شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري ولې هغه سره کومک نه ده شیدی روي اعلانه کړي دلته په بازار کښې په هوټل کښې مصرفوي خپل نوم لري خو د الله دپاره دي یو کار وکړي د بنده دپاره دي نه کوي
ډېره زیاته مننه ستاسو نظر مو واخیست یو بل اورېدونکی لرو چې را سره پر لیکه دی مایکروفون ستاسو خپرونه ده مهرباني وکړئ
بله السلام علیکم زه ګوشه خان تنه د خوست ولایت څخه زحمت ورکوم ګران خورې کومو دوستانو چې خپل نظرونه پېښ کړل د هر سړي د خپل نظر مطابق خپل یو وطن ته ملت والا ته یو مشوره ورکړم. غواړم چې خپل ګران وطنوالو ته افغانانو ته داسې یو مشوره ورکړم چې هر هغه کار چې د اسلام مطابق د شریعت مطابق چې وشي پېښې کې د انسان د دنیا او د آخرت دواړو خیر ده. لکه اوس الله تعالی په خپله فرمایي زه خپله قومي یم عالم نه یم خو چونکې بیا چې کلو وشربو ولا تشربو تاسو خورئ څښئ خو اسراف مه کوئ. بل ځای کې الله تعالی فرمایي چې خدای پاک محبت نه کوي د اسراف کوونکو سره. زه خپله یو کاروباري سره هم تجار یم د کابل ته چې کله کله لاړ شم په دغه سبعي وخت کې خوشي فروشه کې دا د وټلو نه دغه بدبیده ماز وي دغه وخت تېرې اکسپاور ګن وریجې را وړي وي نو دا مسکینان بېچاره ورځي هغه باندې خرڅوي. خبره داسې ده چې افغانان چې دي اکثریت د خدای نه شکر دي. اوس ګوره نبی علیه الصلات وسلام ساده ژوند خوښ کړی دی په هغې کې انتخای خیر دی. نو ته چې دونه مصرف کوې 5 لکه 1 لکه نو ته مجبور یې چې تر رشوت واخلې قتل وکړې غلا وکړې ډاکه وکړې خو ته سیالي وکړې. او که چېرته ته ساده پاده واده وکړې د خپل وخت مطابق خپل هېوادوالو ته نږدې دوستان وغواړې یو پسه حلال کړې او هغه دوستان در وغواړې کلي علما در وغواړې تا نه به نه غلا کېږي نه به رشوت خورې نه به قتل کړې نه به د چا حق خورې. زه ټول هېوادوالو نه احترامانه خواهش کوم چې تاسو منفي رقابت مه کوئ. تاسو رقابت وکړئ په څه شي کې؟ په دین کې، په اسلام کې، په ذکر کې، په تلاوت کې. په هغه شي کې رقابت وکړئ. تاسو د خپلو تربرو سره، عزیزانو سره، هېوادوالو سره حالات حس کړی دی. کله که چېرې یو سړی په اسلامي عوامرو کې چا سره رقابت وکړي دا انسان به هر وخت لپاره کامیاب وي. موږ تاسو کیسه سرچپه ده.
تنی صاحب تاسو خپل تلیفون په غوږ کې ساتئ، موږ به یو بل اورېدونکی واخلو. د هغه سره به ستاسو زموږ ټولې خبرې به سره وکړو. پر دې خبره به بحث وکړو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه وایم. سردار ولیان د پایاب ولایت د غیثار ولسوالۍ
سردار ولی صاحب زموږ سره تنای صاحب پر لیکه دی. هغه وایي چې هر کار چې د دین مطابق وسی هغه شوی. خو نو زما پوښتنه دغه ده چې بیا هم خلک دا خبره نه مني او لکه څنګه چې تاسو واورېدل د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې اورېدونکو ویل چې خلک د سیالۍ له کبله په ودونو کې ډېر مصارف کوي او خلک بې وزله دي. دا په دې هر څه یې وس نه رسېږي خو بیا هم ډېر زیات لګښتونه کوي په ودونو کې. نو تاسو د دې حل څه بولئ؟
دا صحیح خبره کوي، حقیقت خبره کوي. دا خبره به واده موږ په فاریاب کې غیثار ولسوالۍ کې ودونه چې کېږي 1500 افغانۍ 5000 افغانۍ لګښت لري. دا په واده کې بالا مصرف نه راځي. د کم سرو زرو بیا کمې چکچکې معنا د یو خیرات په شکل کېږي. هغه یو څو نفره چې راشي مقصد هغه د نانو سامانونه چې راباسي د دغه د پاره خرڅ ورته نورمه کېږي. اضافه مصرف نشته. دا ډېره د دنه ده ښه نظر دی.
سردار ولی صاحب نو خلک څنګه دغه ته یعنی متوجه سوي دي چې باید ډېر مصارف ونه کړي؟ ستاسو د تجربو څخه چې تاسو یادونه کوي د خپل ځای د افغانستان نور خلک څنګه کولای شي چې د دوه تجربو څخه زده کړه وکړي؟ تاسو څه نظر لرئ په دې اړه؟
ما نظر دغه دی اوس د افغانستان خلک چې دي مقصد ټول اورېدونکي چې دغه زما غږ اوري دوی ته دا معلومه ده چې خلک مقصد دغه 1000 افغانۍ 1500 افغانۍ وسله نه لري. خو خیر یا د یو بلې لارې دخوا مقصد پوروي یا یو په یو نیمې پوروي شخص د خپل اوس دوکاندار یم چې دا خلک زما چې د ودو شی وړي دغه د فاریاب په سیمه کې 1000 روپۍ 1500 روپۍ خالي وریجې او غوړي پوروي. مقصد مصرف یې کم دی. اوس که ټول اورېدونکي مقصد هغه مصرف کم چې د دوی خپل پایله ده. اوس هغه بل مخول اورېدونکي چې خبرې وکړي چې ول خارجي دولتونو ته ځي شخص دغه زموږ په اشلاس کې دی خلک شته دی ځوانان شته چې د واده د مصرف بسیا وتلي بل بختانه بېرته نه یې راغلي. مقصد یا جنازه راغلي. مقصد دا حسابونه دي.
مننه سردار ولی صاحب. تنای صاحب تاسو د سردار ولی صاحب خبري واوریدلې. دوی وایي چې د دوی په سیمه کې چې فاریاب دی هلته د خلکو د ودونو مصارف دومره کم نه وي. نو تاسو د دغه ځایونو په مقایسه څه ویل غواړئ؟
ګران خورې، زه بیا نه کېږي احترامات تاسو ته هیوادوالو ته وړاندې کوم.
مننه.
او تاسو به دومره پته وي چې الحمدلله فلم د افغانستان په سطح د خوش خلکو اقتصاد ډېر ښه ده، دومره خو تاسو ته معلومات وي. خو الحمدلله د خوش خلک چې دي که نه، ډېر یو خپل د رسم رواج د خپل د کلتور مطابق دلته داسې شته، اصولونه شته، داسې نه ده. خو چونکې زموږ جامعه چې ده د خوش د خلکو جامعه خپل محلي ده، محلی بیا داسې منفي رقابت یو بل نه سره کوي چې مثلا یو سړی دوه غویان حلال کړي یا بل ورجېږي څلور غویان. مثلا زه اول خو ما احترامانه خو هېڅ وکړه د هېوادوانو نه چې منفي رقابت چې ده هغه ډېر نقصانات لري. لکه اوس یو سړی د کوزای وکړه، دای پیسې نه لري، اول ځای وایي چې زه $1,000 هوټل ته پیدا کوم، بیا مثلا $1,000 زه طلا ورته اخلم، خدا مجبور ده چې دا قتل وکړي، غلا وکړي، اروپا ته لاړ شي، مړی ورته راځي، دا نقصانات ګوره. بیا بې ربي ما په ډېره بخلې سره دا مجبور ده چې غیر اخلاقي کارو ته مخه وکړي. خبره داسې ده، خورې کچېرې اول خپل ځان سره اصلاح کړي نو بیا ټول اصلاح کېږي. زه د ټولو هېوادوالو نه خصوصا د حکومت نه، ځکه چې حکومت چې داسې داسې چاته لاس ور واچوي هغې نه څوک بدل نه شي اخیستی، بیا د علمای کرامو نه، بیا د بزرګانو نه، بیا د مشرانو نه. دا زه احترامانه ده خواهش کوم، حکومت دا کار کړی ده، مشران او بزرګان ده دا کار وکړي چې په کوم کلي کې، په کومه محله کې، په کومه کوچه کې، په کومه اوضا کې که چېرته داسې منفي رقابت کوم سړي وکوګوره، د یو ظالم به وي، آرام خور به وي، ده به فرشپت باندې $1,000 مصرف کړي، بس هغې به وي، ده تربور به وي. داسې چې دا مشران داسې یو غونډه ورته وکړي چې وروره چې هو چې که چېرې تا د $2,000 نه، د $1,000 نه تا اضافه مصرف وکړو، نه د تا مړی کوو، نه د تا ژوندی کوو، نه د تا جنازه کوو. دا سړی مجبور مکلف ده چې د خپل د اصولو مطابق، د خپل د قوم د قبیل په اصولو سره خپل انانات هغه ټول په ځای کړي. نو زه داسې مشرانو نه او د حکومت نه، او حکومت نه دغه خواهش کوم چې داسې مشران سره جمع شي، داسې یو تړون سره وکړي، او حکومت دی حمایت وکړي، د دغې ملاتړ وکړي. خو بله طریقه دا نه کړ، ځکه چې افغانستان کې، افغانستان کې ټول منفي رقابت راغلي دی، د وجې نه د حالات دې ځای ته راغلي دي. نو زه احترامانه خواهش کوم د حکومت نه، د مشرانو نه، علماو نه، چې داسې خپل کلي کوم کې چې څوک په هوټل کې معامله کوي، داسې ورته شعور راچو.
ډېر زیاته مننه
تر اورې نو ته به موږ په اصول صدا کړې.
تنهایی صاحب ډېر زیاته مننه، ستاسو نظر مو واخیست. زموږ موضوع نن تاسو موږ د ازادي رادیو څخه اوري، او مایکروفون تاسو خبرونه ده. په دې خبرونه کې موږ پر ودونو پر مصارفو خبرې کوو. په تیرې یوه لسیزه کې د کابل په ډیرو مشهور هوټلونو کې د خلکو په ځانګړي ډول د پایتخت میشتو اوسیدونکو د ودونو او کوزدو محفلونو په سیالۍ بدل شوی دي. لکه څنګه چې تاسو دا خبره دا اوریدونکو څخه هم واوریدل چې دا خبره یوازې یعنی په کابل کې نه ده، په نورو ځایو کې هم دا سیالي روانه ده. په دغو هوټلونو کې له 1500 نیولې تر 1200 افغان پورې د یو کس لپاره د ډوډۍ پیسې تاویلېږي، او د هوټل لرونکو په وینا چې په ځینو ودونو کې د میلمنو شمیر ان له 2000 هم اوړي. اوس تاسو د یو اوریدونکي یو نظر واورید چې هغه ویل د ودونو وروسته چې کوم خوراکونه پاتې سي، هغه ودونو والا یا هوټلونو والا کسان یې راباسي، او بیا یې پر نورو خلکو، پر بېوزلو کسانو باندې پلوري. د فلم اخیستنې، د واده کمیس، ګلپوش موټر، د سندرغاړي ډول، سورنا او باجخانی پیسې، دا په دغو لګښتونو کې یوه بله زیاتونه ده. یو شمیر خلک د ودونو او کوزدو ترڅنګ ان د نکریزو شپه، د کلیزې مراسم، د فراغت غونډې، دغسې نور یعنی مراسم هم په هوټلونو کې نیسي. نو تاسو زموږ لکه په ځانګړې توګه چې زموږ موضوع د ودونو پر مصارفو ده، نو اوس به ورسو یو بل اورېدونکی به واخلو چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړي. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خپرونه ده.
سلامونه مې کېږي ګران خور، تاسو د ازادي راډیو کارکوونکو او د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته
وعلیکم السلام. تاسو ځان معرفي کړئ.
قربان سنجر مننه، زابل ولایت څخه زحمت تر کوم. حنیفي
حنیفي صاحب، تاسو خپل تجربه یاد کړئ، د خپل کورنۍ د غړو تجربه را سره شریک کړئ. مهرباني وکړئ چې په ودونو کې د مصارف په اړه راته وایست، یادار ته وایست چې په واده کې تر ټولو لوی مصرف کوم یو دی، یعنی د واده، د هوټل، د ډوډۍ، د موټر، یا د کالو او سرو زرو د اخیستلو.
ډېره مننه یو ځلې خو ستاسو د ازادي راډیو له کارکوونکو او ستاسو له داسې ښایسته قیمتي موضوعاتو څخه یوه نړۍ مننه کوم. خدای جل جلاله دې وکړي چې زموږ ټول د افغانستان وروڼه په دغه باندې عمل وکړي، او عملي جنبه
او پیدا کړی واقعیت هم د کمتم چې د زابل ولایت څخه زه د نږدې څخه وینې مثال درته ووایم همدغه دوستانو چې نظر ورباندې ورکړل دا اوسني ودونه او اوسني رواجونه ټول په سیالیو بدل شوي دي چې ټولو دوستانو یادونه وکړه تکرار ته ضرورت نشته لکه چېرته زموږ ټولنه اسلامي او سنتي وي مذهبي ټولنه مو وي او واقعت چې ځان ته مسلمان ووایو د مسلمان لپاره خو خدای او رسول دا نه ده ښولی چې ته اسراف وکوه وسله رحمي شبکت راغلی دی په اسلام کې اسراف حرام ګڼلی دی مګر همدا اوس چې زه درته وایم د زابل په نمایندګي دلته 15 لکه 20 لکه هغه کم ولور چې دی هغه 10 لکه روپۍ دی او یوازنی ګیلاد مال علما او څخه د چې یعنی ته باور وکړو چې دا عالمان ما سره معلوم دي چې 10 لکه روپۍ د خپل لور یو 10 لکه روپۍ 10 لکه ورکړي ده او هغه څلې مجبور شوی دی یا بادام په واده اخیستی دی یا اسرای او تخت کړی دی دا چې موضوع زابل کې تر شپې ده چې مال دوستانو جمعې ته خو چې اسرای او تخت کړ بیا ورسره لازم ته خاوندار او سفر کوي چې کرایې په سره خپل واده وکوي همدا ټول یو داسې ناوړه ریواجونه دي چې هغه هم له اسلام سره په ټکر کې او هم حرام ګڼل شوی د اسلام له نظر څخه نو په دغه کې زما یوازینۍ لاره د حل علماو څخه ده چې په خپلو محرابو کې د عامه پوهاوي معلومات وڅور کړي او د اسلام له نظر ورته وښيي چې دا حرام دي تاوتریخوالی په کورونو کې راځي مشکلات راځي ستونزې راځي همدغه اعلامیدونه دي
حنیفي صاحب تاسو تلیفون په غوږ کې وساتئ موږ به یو بل اورېدونکی واخلو د هغو نظر به مو واورو بیا به تاسو او موږ ټول پر دې خبره بحث وکړو مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده
السلام علیکم زاده رډیو کوونکو ته سلام نوایم
وعلیکم السلام تاسو خپل ځان معرفي کړئ
زه حکم افغان د خوشنا سره په اړیکه یم
افغان صاحب مهرباني وکړئ حنیفي صاحب له زابل څخه اوس تلیفون کړی دی لمر سره همدار اس پر لیک دی د همدا شیبه ویل چې په زابل ولایت کې ولوې ستونزې دا د چې په ودونو کې د مصارف ترڅنګ یو لوی مصرف دغه دی چې خلک باید لوړ ولوار ورکړي او دا کار د دوی په وینا خپل عالمانو کړی دی نو تاسو په فکر د ودونو د مصارف در کمول ستونزې څنګه حل کیدای شي
دا ودونو مصارف کمول لومړی خاصه دا چې هر څوک یو کې دا پردي خبره ده دا په کورنۍ فصل تعلق چې کومه کورنۍ وګړي کم مصرف کوي کم کې کم بل ورخصت شي کومه اوس زیات وګړي زیات خسته شي زه د حنیفي صاحب سره په دې اتفاق نه لرم چې دا د علیمانو کار ده علیمان د محرابونو کې په دې باندې ورناګانی وکړي چې کرونو ده وکړي دا پردي خبره ده هر څوک به خپل ځان خپل وکړي
حنیفی صاحب حقمل افغان صاحب وایي چې دا هر په هر کس پورې تړاو لري چې هغه باید په خپل ژوند کې تغیر راولي یعنی عالمان دا کار نه سکولای تاسو د دوی لپاره څه جواب لري
حکمل صاحب نظر ته په ډیر احترام سره د احترام ټول ته قائل یو خو همدغه څنګه ده چې عالم تر موږ احترام په پر ډول سره پرمانه سره لرو عالم هغه څوک دی چې موږ څنګه اذان وکوي پر موږ باندې نوم یې دی موږ یې اقتدار وکړو موږ ته امام دی چې دوی دا چې په دلیل شکل سره په خپل محرابو کې په دوامدار شکل سره وته وي چې په اسلام کې څالو ته دا ودغه تام دغه حد ټاکل شوی دی دا کار څه کوي چې انسان د ما خپل شخصي کار نه دی اسلام فریج دی ریواج در مخ کې کچېری اسلام دی دا سنتي ټولنه مو یې اسلامي جامعه یې نو په دې کې حرام ګڼل شوی دی باید علما او خاص خبر ما په دې باندې تکرار وکړي ترڅو پر خلک پرهیز او اجتناب ځنه وکړي
بلې حقمل افغان صاحب تاسو د حنیفي صاحب نظر واورید د دوی ته نظر په اړه څه وایست
نو د دوی نظر په اړه زه دا وایم چې دا خبره هم دم صحیح ده چې امام دا کار وکړي علیمان دومره قدرت نه لري دغه یوازینی کار چې دا نو بیا دغه د دولت وسلوال طالبان چېونه کې دغه څوک نشي کولای زمونږ په ولسوالۍ کې هم د خر طالبان کړه ده او غوې هم دغه سیستم جوړ کړه ده هلته د درې لکه افغانۍ تلداري د قومي مشرانو او د طالبانو په خوښه کې خطر شوي دي
ډیر زیاته مننه حنیفي صاحب له زابل ولایت څخه او حقمل افغان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه نو له نور اوریدونکو د ټولو څخه مننه کوم چې تاسو په دې خبرونه کې خپل نظرونه را سره شریک کړل وخت مو راکړ چې او زموږ خبرونه ته مو زنګ ووهه د دې خبرونه وخت پای ته رسیدي او له دې وروسته د لوپو له میدانه خبرونه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو وړاندې کیږي د 3 بجو تر خبرونو وروسته مایکروفون تاسو خبرونه په دری ژبه اوریدلای شي خبرونه هم پر همدې موضوع ده ک نظر لري کولای سي چې په هغه خبرونه کې هم ګډون وکړي د سپورت له ډګر څخه مو سباون کاکړ خبروي
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم. د ورزش درنو مینوالو ستړي مسې د لوبل میدانه په روانه ورزشي خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د پوهنتونو د ورزشي فدراسیون لمشه سره مرکه وروي چې وای ل مرکز سربیره په ولایتونو کې هم فعالیت لري.
راتلونکو لوبې چې دي ډیره یو اساسي او مهم لوبې دي. د یو سلو 50 هیوادونو هغه مسابقاتو کې بګادون وکي.
محترم اوردونکو د خبرونه په لړ کې به د تکواندو سیالي ولاتل اسد الله صحاق سره هم مشتاسي چې د دې غرشتي شوونکی هم دی.
15 کال کې زه خپل د تکواندو آی ټی ټی پرشته کې کار کوم. زه خپل استاد د تکواندو آی ټی ټی ما
خو تر هر څو وړاندې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له واسل ویسال څخه ورو شغله ویسال تیرونی خو ډیره پزړپور سیالي تر سره سولې. تاسو په نظر کوم سیالی ډیر مهم وی اصل ساړون دلودلې؟ تاسو په خپل خبرونو کې د کوم سیالیو معلومات راغون کړی دی؟
مننه ککر صاحب. 13 اونۍ کې د افغانستان د 15 کلنو ځوانانو د فوټبال لوبډلې د جنوبی آسیا سیالۍ وتلولي وګټله. دا یو ډیر ښه خبر و د افغانستان لپاره. له بل اړخه د آسیا د 19 کلنو کرکټ لوبډلو د نړیوال جام د غوروي سیالیو په لړ کې افغان لوبډلې په هند کې تمرینات وکړل او بیا د سیالیو لپاره میدان ته لاړل چې خپلو دوو سیالانو ته په خپلو لومړنیو دوو سیالیو کې سترې ماتې ورکړې چې په اوو و اتو وکټو باندې وي. همداشان د نجونو د سایکل ځغلونې سیالۍ هم په افغانستان کې ترسره شوې چې د هغه په اړه به هم خبر ولرو. همداشان د افغانستان د فوټبال د درویش کلنو لوبډلې د راتلونکي سفر په اړه هم خبر لرو.
ډېره مننه. همیشه تاسو کوشش کړی دی چې محترم اوریدونکو ته تازه مهم او هر اړخیز خبرونه وړاندې کړي.
د آسیا د 19 کلنو کرکټ لوبډلو د نړیوال جام د غوروي سیالیو په لړ کې افغان لوبډلې په خپله دوهمه سیالۍ کې سنگاپور ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د لوبې پچا سنگاپور لوبډلې وګټله او د توپوهنې پرېکړه وکړه چې د سیالۍ په 20مه ور کې د ټولو لوبغاړو په سپسېدو 2 منډې جوړې کړې. په افغان توپچوونکو کې یوسف زازی د سنگاپور 15، نوین الحق 3 او ظاهر خان 2 لوبغاړي وسپځول. په ځواب کې افغان لوبډلې یاد هدف د سیالۍ په 12مه ور کې په ډېرې اسانۍ د 3 لوبغاړو په سپځېدو پوره کړ او خپل سیال ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د لوبې غوره لوبغاړی یوسف زازی وټاکل شو. له دې وړاندې افغان لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې مالیزیا ته په 2 وکټو ماتې ورکړې وه. ټاکل شوی چې افغان لوبډله په راتلونکي سیالۍ کې له نیپال سره د پنجشنبې په ورځ مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال د درویش کلنو ځوانانو لوبډله د فوټبال په مقدماتي سیالیو کې له عراق سره لوبیږي. د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر طاهر روفی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ورځ د فوټبال د درویش کلنو ځوانانو لوبډله د جولای په 20مه له عربستان او په 28مه نیټه له بحرین سره لوبیږي. روفی وایي چې د افغانستان د فوټبال د درویش کلنو ځوانانو لوبډله اوس مهال په ریاض کې ده او دغو سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري. د فوټبال په دغو مقدماتي سیالیو کې د 20 آسیایي هیوادونو لوبډلې ګډون لري. د بامیانو د نجونو د بایسکل ځغلونې د ټور په سیالیو کې له دغه ولایت څخه 3 تنو نجونو د سرو زرو، سپینو زرو او د برونزو میډلونه وګټل. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون رئیس صادق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د بامیان په کوربتوب ترسره شوې چې پکې صدیقه صدیقي لومړی، نجلا سخیزاده دوهم او مریم محمدي پکې دریم مقام خپل کړ او د افغانستان د بایسکل ځغلونې په ملي ټیم کې غړیتوب واخیست. صدیقی وایي چې په دغو سیالیو کې سلویخت خزینه بایسکل ځغلونکو له کابل، هرات او بامیان څخه ګډون کړی و. د دغو سیالیو لپاره د بامیان له مرکز څخه تر بند امیر پورې 15 کیلومتره د سړک پر سر واټن ټاکل شوی و. د خبرونو پای
له واسل وسال څخه په مننې. محترم اوریدونکو، اوس راځو د مرکې په لور. د افغانستان د پوهنتونونو ورزشي فدراسیون مسؤلین وایي چې ښه لاسته راوړنې لري. دغه فدراسیون مشر ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو وویل چې د مرکز تر څنګ په ولایتونو کې هم فعالیت لري او د ورزش غوره لوبغاړو ته د پرمختګ زمینه برابره کړې ده. د یاد فدراسیون د پرمختګونو او لاسته راوړنو په اړه مې له ښاغلي شهزاد سره مرکه کړې او په سر کې مو څخه وپوښتل چې وروستي پرمختګونه مو څه دي. ښاغلي شهزاد وویل
تاسو پوهیږئ چې ورزش ډیر یو اساسي مسله ده په هر نړۍ کې په هر هیواد کې. نو د افغانستان د ورزشی د پانتونونو فدراسیون تر دوه کال مخکې چې جوړ شوی دی تر اوسه پورې ډیرې لاسته راوړنې لري، لکه موږ وتوانیدو چې په نړیوالو زمستاني لوبو کې ګډون وکړو په دغه کال کې، او همچنان 2015 کال کې موږ وتوانیدو چې په نړیوال مسابقه کې چې د بهاري د محصلینو د نړیوالو مسابقات او موږ اشتراک وکړل چې ډیر ښه لاسته راوړنې هم درلوده، او همچنان راتلونکي لوبې چې دي ډیر یو اساسي او مهم لوبې دي. د یو سلو 50 هیوادونو هغه مسابقاتو کې بګډون وکړي، او دیار لس زره ورزشکاران د ټول نړۍ محصلین هغه ځای ته به راشي، او خوشبختانه د افغانستان د پوهنتونونو د رهبری د فیصلې په لحاظ موج او یا غختلي ورزشکاران او مربیان او تکړه سپورت ماینان ځان سره هغه ځای ته بوزو چې په چین، تایپی او تایوان کې هغه ترسره کیږي. نو موج د تحصیلات عالی د وزارت څخه هغه غوښتنې میدادی چې خپل ورزشکاران باید تشویق وکړي د مادي لحاظ نه او د معنوي لحاظ نه، ولی چې موږ هغه جهانی فدراسیون فیصله کړی دی چې هغه ټول مصارف هغه به ورکړي، صرف د ټکټ مصارف هغه نشي ورکولی. نو زموږ ډېر یو غټه پرابلم د ټکټ مسله ده چې باید موږ اخلو او هغه مسابقاتو کې باید ګډون وکړو.
جناب شهزاد صاحب، تاسو په کابل کې د خپل لاستړون پړرته ویل پولیس کې تاسو لاستړون څه دی ولایت ته همداشان فاملرنه کیږي او څنګه
ډېر ښه ټکټ تاسو اشاره وکړله. موږ خپل د تکواندو د سراسري انتخابي سیالیو ترسره کړله چې په دغه سیالیو کې له اوو ولایتونو ورزشکاران ګډون درلود چې شزینه مو او نارینه مو، او په دغه مسابقات کې هغه موږ ولیدل چې موږ د ولایت نام ډیر غختلي ورزشکاران لرو، او زموږ هدف دا دی چې د فدراسیون د ورزشی پوهنتونونو نمائندگی باید په ټول ولایت کې هغه باید راجستر وشي. تر اوسه پورې موږ د مزار شریف، د ننګرهار، د تخار، بغلان، قندهار او نور ولایتونو کې هغه نمائندگی لرو. نو زموږ حالې ځلې بداوي چې په ډیر نږدې ورځو کې ان شاء الله موږ خپل نمائندګیانو په ټول ولایت کې هغه به ولرو ان شاء الله.
شازا صاحب، که راس اوس ستاسو راتلونکو پلانونو ته چې پراتلونکي به تاسو د ورزش په برخه کې پلانونه څه وي؟
زموږ هغه ډیر مهم پلانونه په د ورزش د تحصیلات عالی در ترقی د پاره دا دي چې موږ کولی شو چې اسکالرشپ د نړیوالو پوهنتونونو څخه واخلو د تربیت بدني او ورزش او سپورت په برخه کې. تر اوسه پورې موږ توانیدلی چې د ورزش په برخه کې اسکالرشپونه اخلو د روسیې نه، له ایران نه، له قزاقستان نه، او ان شاء الله دا پروسه به دوام ولري، او ډیر د نړۍ ډیر پیاوړي پوهنتونونو موږ سره د همکاري واده کړې دي. نو همدارنګ زموږ راتلونکي پلانونه د نړیواله مسابقات کې دي چې موږ غواړو چې په غټو سیالیو کې ګډون وکړو. د 2019 کال کې د پوهنتونونو سفر موږ سره په انتظار کې دي، او همچنان د 2021 کال موږ بلې مسابقاتو کې لرو او اسکالرشپونه هم ان شاء الله به ډیر اخلو. ان شاء الله دا د ترقی د ورزش د اکادمی مرکزونو په خاطر دی یو شهر لاسته راوړنه.
د لوبر میدان خبرونه محترم اوریدونکو، د تکواندو سلیو لاتل اسدالله سحق سره آشناسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمان مسعد الله ده سهاکو ده کلی اوسیدین که تقریبا 15 کالا کی زخپلا ده تکواندو آی تی تی اف پرشتا کی کار کوم. زخپلا استاد ده تکواندو آی تی تی اف ما ز ده خپل دولت نغړم چې راستي زمون ده کلی ده ورزشکارانو ده خپل ده شکلاف می ده شاگردانو می هغه واخلی بررسی وکي څه مشکلات مونږ زیات مشکلات لرو دي جای مشکل لرو دي هر لحاظ مونږ زیات مشکلات لرو نو زه دولت نه دا غواړم چې مونږ مشکل بررسی کی او مونږ ته یو ښه زمينه دي هغه لپاره مساعده کی دي ورزش لپاره.
محترم اردن کو وسه ورسیدلو د خبرونی ورسته شی بوته د دیونی ورزش خبرونه مهم دومره و تر بیا چې زه سبون کاکړ تاسو درنه حضور ته حاضرم. د خدای پامان. د لوب ډګروندې هم د شن ګرم وی.
کلی کور پروگرام د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعه په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.